د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کابل کې د افغان ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. یو شمېر وسلوالو کسانو په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 23 تلین په منځغونډه کې د هوانونو ډزې وکړې او افغان ځواکونو سره یې خطه پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی سیاسي مرستیال د ملي والی له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له نرمښت او تیریدنه کار واخلي. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي. په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو واخیست. د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر 100 زیات وګړي یې نیولي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د وسلوالو کسانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روان دي. په کابل کې نن د دشتبرچی په سیمه کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یاد په پیاد په ځنګلو مراسمو باندې حمله وشوه. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې ډزې لا هم روانې دي.
لا هم په 13 حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده، د هغه ساحه کې دښمن حضور لري. زموږ ځانګړي ځواکونه هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړو ځواکونو عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی پناه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي، دقیق کېږي، کره کېږي، موثق کېږي. نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریکو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په حمله کې 22 کسان زخمیان دي او 3 تنه مړه دي. په کابل کې د استقلال روغتون مشر ویلي چې یو مړی او 10 زخمیان ورول شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان د جرمنی خبری اژانس او ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 22 تنه زخمیان دي او 3 تنه مړه دي. رپورټونه وایي چې په مړو کې 3 کوچنیان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حمله غندلې ده او پر دیموکراسي، پر مدني ارزښتونو او د افغانستان پر خلکو حمله بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او د دې وزارت ویان نن په ټویټر لیکلي چې پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې مسؤلان وایي چې په دشتیرچي ولسوالۍ کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. د شلمې فرقې د پیاده ځواکونو قمندان ډګروال عبدالجمیل په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو هاموي زری پوش او د هغوی یوه مورچله هم تخریب شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دوی په حمله کې 3 عسکر وژل سوي او 9 تنه زخمیان دي. د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو هم ادعا کړې چې د وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته په وسلواله حمله کې 9 تنه اسکر وژل سوي دي. د کندوز د والی ویان په دیاړه د دقیق شمیرې له ورکولو ډډه کړې ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په ځنګړو عملیاتو کې پر 215 میوند قولي اردو د حملې اصلي طرح وژلې او وطن یې نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې د نیول شو وګړو نمونه هم خبره کړي او ویلي دي چې وسلې او نور مهمات هم ورسره نیول شوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قولي اردو پر مرکز په حمله کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر عسکر ووژل او زخمیان شو. د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر 100 زیات وګړي نیولې دي. دا کار پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو د بندیز پر اساس سوي دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي. د فبروري په 14 په هندي کشمیر کې په تر خونړۍ حمله وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي چې په خپله خاوره کې د افراطي ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې د مدرسو او افراطي وګړو پر ضد د عملیات له مخکې پلان شوی او د نړیوالو له فشار سره تړاو نه لري. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یوه نوې طرحه تصویب کړه چې هغه ویب سایټونه بلاک یا بند کړي چې د روسیې د چارواکو له نظره غیر موثق خبرونه خپروي او هغه ویب سایټونه جریمه کړي چې چارواکي دولتي سمبولونه او د روسیې ټولنې ته توهین کوي. په قانون کې د روسیې په دې طرحه کې د روسیې د ټولنې یو عمومي تعریف ورکړ شوی دی. دا طرحه باید په قانون د بدلېدو لپاره د پارلمان د استازو مجلس تایید کړي، خو د اقدام مخالفان وایي چې دا به حکومت ته زیات صلاحیت ورکړي چې هغه ویب سایټونه بند کړي چې په کرملین انتقاد کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دا رپورټونه که تایید شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي، دای به مایوسه کړي. ډونالد ترامپ د فبروري په 28 په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. دواړو په دې اړه خبرې کولې چې د کوریا ټاپوزمه څنګه له اټومي وسلو پاکه سي، خو موافقې ته ونه رسېدل. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ باید دا رپورټونه وګورو او وب انتظار به کوو چې څه کېږي. تر اوسه لا ډېر وخت لرو، خو دا ستونزه باید حل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې له کیم جونګ اون سره روابط ښه دي.
دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. پلاندې به په دې خبري مجله کې واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم د کابل په هغه سیمه کې چیرې چې وسلوالو کسانو د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو د برید لپاره مورچل نیولې و جګړه روانه ده.
لا هم په اتلسم حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده، د هغه ساحه کې دښمن حضور لري. زموږ ځانګړي ځواکونه
دا د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی دی. څرګندونه به یې له نورو جزئیاتو سره په یو رپورټ کې واوري. همدارنګ مو په وروستۍ پیښه چې په کابل کې پکې په یو غونډه توغندي ورول شول، د افغان څېړونکي او استاد د پوهنتون استاد ودیر صافی سره مرکه کړې. دا مرکه هم دراورو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل وایي هیڅکله به داسې سوله ونشي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت د افغانستان پاره نور رپورټونه هم دراورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډېره غیر قانوني ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لا هم په کابل کې د افغان ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. یو شمېر وسلوالو کسانو کابل کې د عبدالعلي مزاري د 43 تلین په لمانځغونډه باندې د هوانونو ډزې وکړې او افغان ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له دغه پیښې د کابل روغتونونو ته 22 ټپیان او 3 مړه وروړل شوي دي. په دې اړه به نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو دراوړي.
بلې ان صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې لا هم د افغان ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لا هم په اتلسم حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده، د هغه ساحه کې دښمن حضور لري. زموږ ځانګړي ځواکونو هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړو ځواکونو عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی پناه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي، دقیق کېږي، کره کېږي، موثق کېږي. نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریکو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دغه اړه باندې معلومات نه شریکوي د مرګ ژوبلې په اړه، البته بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر معیار ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شاوخوا 22 کسان چې ښځې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان وړل شوي دي. همدارنګه د 3 کسانو جسدونه هم وړل شوي دي. دغه حملې په کابل کې تون غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د حزب وحدت مردمي افغانستان رهبر محمد محقق لپی کی څو سات ورسته په یو خبري ناشته کې په دیاړه وویل
ما حمله خصمانه تروریستی را شدیداً محکوم میکنیم. معمولاً اینطوری عملات کار داعش تلقی میشه و اولی او داعش بدون ارتباط داشتن به داخل افغانستان بدون یک حمایه پشتوانی این کار را نمیتونه. اینا همه برمیگرده یا به ضعف دولت یا به هماهنگی و توانی دولت با یک چنین حلقاتی که در شرایط حساسی از اونا به حیث یک وسیله استفاده کنه علی رقیبای سیاسی.
بلخو ارک په دیاړه تون خبرګون خو د ولسمشر وین هارون چخانسوري خبری رسنه ته په یو ویډیو پیغام کې په دیاړه وویل
اظهارات آقای محقق مایه تاسف عمیق است و توهین به نیروی امنیتی و دفاعی کشور و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و توهین به مردم افغانستان است. هر هدایی را که آقای محقق داره مردم افغانستان انتظار از این دارند که همین جرأت اخلاقی را داشته باشند تا اسناد و ثبوت به مردم افغانستان ارائه کنند.
بلی آن صاحب د کابل کې د شپږم امنیتی حوزې کې د عبدالعلي مزار چې د حزب وحدت پخوانی مشر وو او پخوژل سوې و چې لرستم تلین منزل کې د چې په دغه تلین کې یو شمېر افغان سیاستوال او پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ګډون کړی وو. بلی آن صاحب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو دوستانو رحمت الله افغان وو چې د کابل په نننۍ بریدونو یې حال راک ویل کېږي چې پولیس لا هم پولیس او امنیتي ځواکونه لا هم له هغه بریدګرو سره په جګړه بوخت دي چې د کابل په اتلسمه امنیتي حوزه کې ځای نیولی وو. له هغه ځایه د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو برید کړی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې دا ډول حملې د ځینو بهرنیو کړیو لخوا د غونډو د ګډوډولو په هدف ترسره کېږي. له دې ډلې وزیر صافي ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې دا ډول حملې دې د سولې د روانو هڅو د سبوتاژ کولو په هدف ترسره شي. ښاغلی صافي په دې هکله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق د پوښتنې په ځواب کې وویل
نننی واقعیت چې هلته احزاب چې و حکومتي دولتي او پخوانی او پخوانی رئیس جمهور دې ټولو هلته حضور درلوده او دا واقع وشوه معنی دا ده چې هغوی نه غواړي چې دوی دغسې یو انسجام یا اعتقاد د ټولو احزابو پر ضد د هغه چا جوړ شي چې دوی د اکثرونه اورېدلي دي یا کتلي دي یا پوهېږي چې هغوی د اهدافو سره که د داخلي جنبه ولري که خارجي جنبه ولري مغایر اوسي. زه په دې معنا وایم چې دا یوازې دا کړۍ نه دي چې دوی دا اعمال ترسره کوي. دوی خپل اړیکې د بهر نه لري او اوس چې مذاکرات د سولې افغانستان کې روانې دي نو دوی هر دا ډول یو ځای کېدل به د مشکلاتو سره مواجه کوي.
جناب استاد وبخیز ما پوښتنه هم دا و چې آیا دغه ډول حمله د سولې د روانو هڅو د سبوتاژ کولو په معنا هم کېدای سي؟
فکر نه کوم چې مطلق سبوتاژ منظوري نو فکر کوم چې یو تعداد یو کړی قوي په منطقه کې شته دي چې دا پروسه د سولې روانه کړې ده او هغې نه غواړي چې دې ته څوک خنډ ودرېږي واقع شي. دوی دغسې عناصر راټول شوي دي چې دوی فکر کوي چې دا دوی د اهدافو ته رسېدلو ته خلاف یو عمل دی.
ښاغلی محمد محقق وایي چې دغه حملې د هغو کسانو لخوا ترسره کېږي چې په یو ډول سره د ځینو حکومتي کړیو هماهنګي هم ورسره یا همغږي هم ورسره ده. ستاسو نظر آیا دغسې یو څه کېدای سي؟
دې ته نو ستاسو په اجازه زه خپله چې اصطلاح ورته کېږم دا یوه سیاسي پروپاګنډا ده او سیاسي اهداف د دې خبرې کولو د لارې نه لري ولې چې ډېر لنډ تېر وخت کې جمهور رئیس په فرمان محقق صاحب د هغه ځای نه لرې شوی دی او ټول امتیازات یې قطع شوي دي مګر دی دوام ورکوي یا خپل پوسټ کې روان دی. دا د یو شخص خبره ده او زه په خپله فکر نه کوم چې حکومت په دې کې لاس ولري. مګر دوی ته بهتره دا وه چې دا غونډه نیوله د حکومت په مشوره د حکومت په تجویز که دا هغوی پرې خبر وای شاید چې دا پېښه به په دې شدت انجام شوی نه وای یا به هېڅ نه وای انجام کړی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی و چې د نننۍ پېښې په اړه یې نظر څرګنده و زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی گل وایي هیڅکله به داسې سوله ونشي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوي. همدارنګه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغان میرمنو پر ټولو اندېښنو په دقیقه توګه بحثونه کیږي. د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د ولسمشر غنی میرمن بی بی ګل وایي افغان میرمنې چې د سولې په مذاکراتو کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه اندېښنې لري زه ورته اندېښمنه نه یم، ځکه ډاډمنه یم چې په دغو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. مهربان غنی دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د دوهمې کلیزې پنمانځغونډه کې وکړې او ویل چې افغان مېرمنو په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هیڅوک نشي کولای چې سترګې پرې پټې کړي. د وبل ټول یو ډول خپه دي چې د سولې مذاکرات به څه نتیجه ولري، خو زه خپه نه یم، ځکه زه پوهیږم چې اوسنی حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی. هیڅ سوله به ونه شي چې مېرمنې په مذاکراتو کې نه وي او رایې ورنه وانخیستل شي. مهربان غنی وویل په تیرو شاوخوا تلسو کلونو کې د افغانستان مهمه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده او باید وساتل شي. دې دا هم وویل افغانستان له اوازو ډک دی، خو د رسنیو کارکوونکي باید دقت وکړي چې کومه اوازه سمه او کومه ناسمه ده. مېرمن غنی همداشان د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو په لوړولو او د دوی د امنیتي ستونزو په لرې کولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپۍ چې د سولې د مذاکره کوونکي ډلې غړې هم ده وویل سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده او د هیواد په نامنیو کې د نارینهو ترڅنګ ښځې هم قرباني شوې دي. مېرمن ساپۍ هم د سولې پروسې ته اشاره وکړه او وویل
از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بتم.
دی وویل د مذاکراتو د ټیم له آدرسه ډاډ درکوم چې هر اندېښنه چې تاسو لرئ په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کې خودل کیږي. ډاډمنه وسئ،
اطمینان داشته باشئ.
د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز رئیس فریده نیکزاد له یو کال راورسته د دغه مرکز غنې لاسته راوړنې بیان او د دولت له بیلابیل ارګانونو هیله وکړه چې د هیواد د خزینه خبریالانو امنیتی او اقتصادي ستونزې ته پام وکړي. د یادونه ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره یو شمېر افغان خزو ته د اندېښنې پیدا شوې چې د دوی لاسته راوړنې به په هیڅ حساب او یو ځل بیا به د طالبانو د واک منې حالت تستنی شي، خو افغان حکومت ژمن دی چې د دوی لاسته راوړنې به خوندي وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل وایي هیڅکله به دا سوله ونشي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال د ملي والی د حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې نرمښت او له ځانه تېرېدنه وښيي. جاوید لودین د افغانستان د سیاسي کړکیچ په اړه د یوې څېړنې د مخکتنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت کورني سیاسي اجماع ته نه پاملرنې په صورت کې نشي کولای چې د سولې مذاکرات پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال وایي تر اوسه لا د طالبانو غوښتنې روښانه نه دي، خو حکومت خپل سرې کرښې اعلان کړې دي. جاوید لودین د افغانستان د سیاسي کړکیچ په اړه د یوې څېړنې د مخکتنې په مناسبت جوړې ناسته کې وویل د مسکو ناسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو ښه فرصت و او حکومت د ځنې ګټه واخلي. د وویل تر اوسه د سولې د پروسې په اړه ملي او سیاسي اجماع نه ده رامنځته شوی، له دې امله به له طالبانو سره د سولې ور خلاص نشي.
مهمترین روش درې پروسې سول ایست.
د وویل د سولې په دغه پروسه کې غوره لاره دا ده چې په هیواد کې یو پیاوړی او هر اړخیزه سیاسي اجماع جوړ او هیڅوک ترې بهر پاتې نشي. په دې پروسه کې د حکومت مرکزیت شرط نه ده او حکومت د هیر نه کړی چې حکومت له نظام سره برابر نه بلکې د نظام جز ده، باید له تنگ نظری تیر شي.
تنگ نظری او پکسر
حسم وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. حکومت مخکې لدی ویلي چې سوله د حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو پرته ټینګېدای نشي. دا په داس حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو د روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل دغه مذاکرات په څلورو مسئلو د تروریزم پر مخنیوي د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بین الافغاني خبرو او اوربند راسرخیږي چې هوکړې ته له رسېدو سره تړاو لري. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره د مذاکراتو په تیرو پړاوونو کې ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د مذاکراتو په هدف قطر ته د خپل سفر په اړه خبر ورکړی او ویلي دي چې له طالبانو سره روانې خبرې پیچلې شوي خو پرمختګونه هم پکې شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان شموله پلاوي پر جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به په قطر کې مذاکرات وکړي. په ورته وخت کې د دغه څېړنې لیکوال عمر صدر وبل د راتلونکي لمریز کال د جوزا په میاشت کې د حکومت مشروعیت پای ته رسیږي او دوام طالبان نه مني.
که در جوزای سال آینده موعد قانونی حکومت به پایان میرسه و باید
د بوبل در راتلونکي کال د جوزا په میاشت کې د حکومت قانونی موده پای ته رسیږي او موږ باید پر سیاسي او حقوقي مشروعیت فکر وکړو. خای یو لاره دا وی چې پر قدرت ناست چارواکي خای خپل قدرت ته څو میاشتې دوام ورکړي، حال دا چې طالبان دغه حکومت نه مني. په هغه صورت کې چې موږ موقت حکومت جوړ او ادامه ورکړو، پرته له شکه طالبانو ته د منلو نه ده. په دغه ناسته کې د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعي وویل له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د ده په خبره دواړه خواوې له جنګه ستړي شوي او د سیمې وضعیت او په تېره د پاکستان هغه ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، آزادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دا پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډېر غیر قانوني ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د لسګونو دینی مدرسو کنټرول حکومت اخیستی او لسګونه مشکوک کسان نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان په اړیکو کې په هندي کشمیر کې د وروستي خونړۍ حملې په دوام له ترنګلتیا وروسته نړیوال پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې دا ډلې وځپي. د چارو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان حکومت په کلکه پریکړه کړې چې له دې وروسته به دې ډلو ته د ورانکارو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. او ځینې نور وایي د پاکستان د پخوانیو نمایشي اقداماتو ته په پام خلک نو اقداماتو ته د شک په نظر ګوري. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
پاکستان په خپل قلمرو کې د غیر قانوني ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د 102 یا مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او 121 مشکوک کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی او ورور هم شامل دي. جیش محمد همغه ډله ده چې په هندي کشمیر کې د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې ومانه. د خونړۍ حملې د هند له 40 زیات ملیشه ځواکونه ووژل. د هند حکومت له دې حملې وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه چې له دې سره د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیل ویره رامنځته شوه. خو په عین حال کې نړیوالو قدرتونو پر پاکستان فشار زیات کړ چې د جیش محمد په ګډون د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په هند کې تروریستي حملې کوي. پاکستاني چارواکي وایي د دې ډلو ځپل د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت پلان کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په دوام د هند له غوښتنو سره کوم تړاو نه لري. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای وایي په پاکستان کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد روان اقدامات د کورنیو او بهرنیو کړیو په اشاره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته یې فشارونه نور هم زیات شوي. ښاغلی یوسفزی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل اسلام آباد په کلکه پریکړه کړې چې په خپل قلمرو کې به د نورو هیوادونو پر ضد ورانکارو فعالیتونو ته نور نو اجازه نه ورکوي.
د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کیږي، هغه هم دا غواړي چې د غزاره پالیسی مستقل او عملی توګه باندې بدل کړي او یو نوې پالیسی راولي چې د پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دغه ټول چې کوم وسله وال ډلې دي نو دې په هکله دوی فیصله کړې ده. دا خو سمودره مخکې فیصله شوې وه، اوس پرې عمل کیږي چې دوی په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی، ځکه چې دوی په وجه باندې پاکستان لپاره مشکلات زیاتېږي.
د جیش محمد په څیر ممنوع افراطي ډلې په پاکستان کې ګڼې دینی مدرسې چلوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارواکو په وینا په افراطي ډلو کې د خلکو د استخدام لپاره کارول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې اقداماتو پر مهال د ځینو نورو تاسیساتو کنټرول هم په لاس کې اخیستی دی چې څلور دېرش ښوونځي او کالجونه، د وړیا مرستو 103 مرکزونه، 104 سیار صحي مرکزونه، 15 روغتونونه او د ممنوع سازمانونو 8 دفترونه پکې شامل دي. د سیمه ایزو چارو کارپو افراسیاب خټک وایي پاکستان لومړی په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له موجودیت څخه انکار کاوه او وروسته یې بیا د ښو او بدو ډلو خبره کوله. ښاغلي خټک د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اسلام آباد د هغو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي په خوا تر دې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
په حقیقت کې داسې قدم اوچت نه کړو او بیا چې کله قدم اوچتولو ژمن وکړه اعلان یې وکړو نو هغه اکثر داسې و چې په حقیقت کې داسې قدم اوچت نه کړو، تنظیمونه به بند کړو یا په هغې پابندي ولګوله، هغې به نوي نومونو لاندې کار شروع کړو او لا زیات به فعال شي. ځکه خلک چې کله پاکستان حکومت اعلان وکړي نو خلک لږ شک په نظر ته ځکه ګوري چې پخوا چې کله داسې شوي دي نو په دې عمل شوی نه دی.
په پاکستان کې د فعالو افراطي ډلو پر ضد دا اقدامات بې ساري دي او په ترڅ کې هغه اسلامي ډلې په نښه کیږي چې د امریکا حکومت وایي د تروریستي فعالیتونو په سر کې دي. په دې برخه کې د پاکستان د حکومت پخوانی عملیات تر ډیره تصنوعي او نمایشي وو او هر ځل به د ډلو بیا خپل عملیات پیلول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورئ بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نورو معلوماتو، جزئیاتو، عکسونو او ویډیوګانو سره موندلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د بیا پاڼې پاته ده. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریز وروسته پیونګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا رغوي. نن له دې مخکې جنوبي کوریا چارواکو وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې یو ځل بیا تحرکات لیدل شوي. په دې اړه احمد تکل له نور تفصیل سره.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پیونګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پیونګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزې وروسته پیونګ یانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کیږي چې تیره اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیره شپه په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وویل که پیونګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خواشینی شي، خو ده زیاته کړه چې له کیم سره د ده اړیکې د هانوی د سرمشریزې له ناکامۍ سره سره ښه دي.
دوستانو، په همدې رپورت سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسېدو. دا زموږ د نن ورځې وروستۍ خبری مجله نه ده، بلکې یوه بله خبری مجله د ازادۍ راډیو د نن ورځې لپاره پاتې ده. آرش همایون دې وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.
هم صاحب خسته نباشین، سلام.